از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشره غلاست. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز خبرونه مخکښه شدي وخت دی، خو تر هغه مخکې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني څولکه ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب یې خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولیز حل څخه ملاتړ کړی دی. دیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او لانا سولې لپاره مهم دي چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي ویلي په افغانستان کې 2021 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کړی چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې نغښتې وي. ښځې هم باید د سولې د بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي. خو دیبورا لاینز ویلي هغوی د دې کار د ترسره کولو لپاره د ټولنې د ټولو برخو، دولت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دیبورا لاینز دغه راز ویلي کله چې د نن ورځې د ښځینه مشرانو ملاتړ او درناوی کیږي، ډېرې نجونې هڅول کیږي چې د دوی لاره تعقیب کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دې کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅې کوي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. دا کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی و. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني څولکه ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوزه واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یوه الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د خبر پاڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي. کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي، له افغانستان سره د 3 میلیون ډوزه واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 2,000,000 هند افغانستان ته ورکړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسوه. 4 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړ، د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخېښې په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام سالی ګډون کړی و. پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانی اسلامي دولت سخت دریځې ډلې مرکز په ګډون له 4 ښارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته یې وویل چې سوله پر جګړې ډېره قوي ده. هغه زیاته کړه عراق به یې تل په زړه کې وي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دغه راز د عراق د شیعه مسلمانانو له ستر مشر آیت الله علي سیستاني سره هم وکتل. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لورې د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خواته اړوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایس پایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي. استرالیا دغه راز وویل چې له برما سره یې د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولی دی. لکه چې د 13 فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هیواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمېر نور مشران یې په کور کې نظر بند کړي یا نیولي. په دې هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8مې په مناسبت نن په خپره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېرې هغه نجونې چې زیانمنونکې دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوي چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
تاسیز مجرغل ازادی رادیو او ریز ملالی بشیریم تخنیکی چاری تاهیر روشان پر مخوری. دا ازادی رادیو پا اونیز پروگرام مخکش شدی که دا نن ورزی لمری میلمنه نجیبه فایز هلمندی دا. دیه دا قضا او چارانوالی پا برخه که زدکر کردی او اوست دا هلمند دوالی مشاویر دا. لامیرمن نجیبه فایز هلمندی سر با پا دیه اخبروانه که خبری که او ریدونگو که تاس غاری چیز مجر لمیلمنی چه خپشتنی وکری یا لمش سر دا خپل تبصری شریک کردی ازادی رادیو تا مستقیم تلفون وکری او یا هم دغه شمیرو ته خپل پیغام پریږدي او یا هم را سره د تلیفون پر لیکه خبري وکړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222 55 55 او 0599 203 50 40. موږ به له خپلې میلمنې سره خبرې پیلوو، خو تر هغه مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ 8مه ده یو راپور ته ستاسو پام را اړوم. د یکشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ یو شمېر نورو مسؤلینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسګونه ښځینه فعالانو برخه اخیستې وه. د غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ، خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده همدا ډول په سوله او اوربند کې د ښځو د تیرو 20 کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا وه چې د ښځو دستاوردونه باید حفظي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي، چې ښځو باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده باید د هغوی دستاوردونه حفظي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري، خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د ښځو وضعیت اندېښنې وړ دی. دلته د ښځو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي، د کورنۍ، ټولنیز، جګړهییز او کلتوري تاوتریخوالي سره مخ دي. دلته ښځې له اقتصادي، روغتیايي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هر ښځې د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي دا ټول ناخوالي له منځه تللی سي.
که مدني فعالان په غزنی کې د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې ښځو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغې ته د کار کولو د شې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو دولسو کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي.
تاسیز مرشخ له ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدی دوام لري. زموږ د خبرونې میلمانه میرمن نجيبه فائز هلمندی ده. د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند توالي مشاوره ده. میرمن هلمندی له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. خبرونې ته شر اغلاست میرمن هلمندی.
السلام علیکم، سلامونه او درنښت تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د افغانستان کړېدلي، زورېدلي او جنګپلي میرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردېدلي ښځو ته وړاندې کوم که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي.
ډیره مننه اغلی نجيبه فائز هلمندی. تاسو د هلمند د والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي. په دولت کې د شوزو ونده څه ډول ارزوي؟
کله چې زه اغلی تقریبا یو میاشت کیږي چې د هلمند د ولایت د مقام د شه حکومت ولی مشاوره په ایس راغلی یم. نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللی یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دی په هلمند کې، خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سوله چې دوی ته مشورې ورکړو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څنګه چې نن اتم د مارچو په هلمند کې په بیلابیلو محافلو کې مې ګډون وکړي او وینا مې وکړي، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل سو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
اغلی نجيبه فائز، تاسو د شی حکومت ولی په برخه کې سلاکار یاست د ولایت. د شی حکومت ولی په برخه کې تاسو فعالیت څه دی او که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې شی حکومت ولی په څه معنا ده؟
اصلا شی حکومت ولی هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین سي. اجتماعي عدالت په دې معنا دی چې په هغه کې د یو ټولنه د ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسي پیدا کړي چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروري دي. نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر هلې ځلې وکړو او انشاءالله دا هلې ځلې به مو بې نتیجه پاتې نه سي، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندوی یو. کوشش کوو چې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان که ښځې دي او که نارینه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه نجيبه فائز صاحب. که تاسو په خپل ولایت کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ، تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟ که په ځانګړې توګه درته ووایم د زده کړو او کار د زمینې په برخه کې.
تاسو معلومه دی چې په افغانستان کې د څلوېشت کال کېږي چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې یو، مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېرې ریښې لري چې د هلمند خلک د څلوېشت کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي، مخصوصا ښځې د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوي دي د جنگ له امله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي، بیا هم د هیواد په ټولو د هیواد په ټولو ولایاتو کې داسې ناامني چې په هلمند کې دي هلته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په ښار کې موږ نسو ویلی چې دلته د ښځو تعلیمي ژوند ښه دی، ځکه دا خو ښار دی، د ښار امنیت نسبت به ولسوالیو او لیرې پردو سیمو کې نسبتا ښه امنیت دی، او دلته ښځې او نجونې کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، مثلا پوهنتونو ته ولاړ شي او کار وکړي. خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې موږ نه مکتب لرو، که مکتب یې معلم نه لرو، که معلم شاګرد نه لرو، ځکه دلته جنگ دی او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوي له منځه وړي دي، د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی، او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي. نو زموږ اندېښنه هم دا دی چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. خو یو عامل جنگ دی، بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده، ناپوهي ده، ځینې مذهبي امراض دی، صحي مشکلات دی، اقتصادي مشکلات دی د خلکو، او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې نادیده نسونی ولای، ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په سندو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی، حتی دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو.
ش میرمن هلمندی، تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د انجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نور هم له پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیزې تر پایه شایي 10 میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده، په دغه کې افغانستان هم شامل دی. تاسو په دې برخه کې کومې اندېښنې لري او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسي چې خلک خپل کوچنی نجونې په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي؟
متاسفانه چې ما مخکې هم درته وویل چې په هلمند کې جنگ ډېر تاثیرات لري، بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډېر بد تاثیر کړی د خلکو په اقتصاد. نو پخوا هم دا مشکل و په هلمند کې چې نجونې به په ډېر کم عمر ودېدله، او اوس بیا دا تاثیرات هم پر شوي دي، اضافه شوي دي چې نجونې په ډېر کم عمر ودېږي. خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری، د مؤسساتو ونډه باید بېخي ډېری، خپله د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری، باید کمپاین وسی په دې برخه کې، باید د حج او اوقافو ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي، ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي، د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي. اول په اسلام کې خدا ناروا دی چې یو انجلۍ په کم عمر کې واده سي، او یا انجلۍ په بد ورکول سي، یا انجلۍ جرم نارینه کوي، ښځې تاوان ورکوي. دا ډېر یو وسیع موضوع ده چې باید په دې کې ډېرو څنګه برخه واخلي، تر څو موږ وکولای شو دغه شوم پدیده لمیانځه ولاړ سو، او یا ولاړ سي، او یا هم کچه کم سي. متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر یو اندازې پورې بیا هم زده د تویلای سم چې خلک پوهېدلې دي، خلک آگاه شوي دي، اما بیا هم موږ د لری پردو پسیمو نه یو خبر ځکه الته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات چې موږ د شوزو او انجونو په حالات خبر سو او ډیر کم راپورونه موږ ته د لری پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي ډیر کم قضایا موږ سره رسیږي او موږ په خبریږو نو زموږ هیله دا ده زموږ هلې ځلې به دایي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیام خلکو ته ورسوو چې په اسلام کې دا ناروا دی چې ښځې په انجونې په کم عمر نه باید واده سي د انجونو څخه باید پوښتنه وسي چې آیا په دغه واده ته راځي که نه یې ځکه اسلام ویلي دي او په قرآن شریف د سورې نساء چې د شزه په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوی دی موږ باید هغه پیاده کو موږ هغه ته باید غوږ ونیسو موږ هغه آیات هغه احادیث ته اعتراف وکړو چې د شزه په باره کې دی متاسفانه چې د جهل ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بيخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
مننه میرمن نجيبه فایز هلمندی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې خبري کوي. اوس هم ورزم زموږ یو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتني به هم واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې چې شرور او جوړ وځي د ټولو مهمانو سره خپل احترامات او ټول شریف نجيبه خلکو ته د افغانستان تقدیر مهمه. ډګروال عبدالباقی احمد عراق څخه خبرې کوم.
ډګروال صاحب عبدالباقی ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه نجيبه فایز هلمندی ده چې دا اوس مهال د هلمند والی مشاوره ده د شی حکومت ولی په برخه کې. که تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لری مهرباني وکړئ.
زه خو پښتنه هم لرم او یو نظر لرم خو داسې وخت ونه ځم. اول خو صاحب هلمندی صاحب ته خپل احترامات او نیکی ویلی وړاندې کوم. خدای دې چې ټول هلمندیان په امن کې اوسېږي. او زه دغسې یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزش و خلکو ته معلوم شي او بل د ښځو حق و حقوق په یو سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې سل فیصد ورکول شوی دي. بل په هیڅ عنوان سره حتی که اروپایي ممالک دي حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي دا د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب ارګرو د فابریکې په ارزښت وپېژني او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو ایرې زه به در په یاد کړم د تاسو وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه وي صاحب هغه دوی کولی شوی چې د ښځو او زموږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزنو ښځو چې دی په زوره وجېږي هم ظلم زیاتوي پرېسیږي په خواښ خسر په اور کې سوځلېږي پټرولې باندې اچولېږي نو صاحب ژوندی صاحب څخه کړېږي الالې کړېږي هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مایله چې مهاراج وه چې رانیوله په کور کې سمه مړه کې مور او پلار ورسره همکاري وکړي دا نجلۍ یا دا ناوې په مړه کې نو بیا صاحب مور او پلار کې صاحب ورته مسلم کې دلته څه موسم ډېر مشکلات لرو بشیر صاحب او صاحب تاسو کوشش وکړئ تاسو مخ موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغسې وروسته پاته جامعه کې دغسې شجاع او مردانه سزې لرو چې دوی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه یې سفر کړي چې موږ په تاسو افتخار کوو. یو کار وکړئ صاحب چې دغه جامعه یو فکري وه روشنۍ ته صاحب مانه دغه کوي اوس که حبیبه سرابي والي سوره سري کاغذ په بامیان کې وای نو هغه وای وکندار ته کنداري بیا هلته استولې وای چې هغه بامیانیان هم د موږ په فرهنګ او اصول باندې پوهېدلی وای. او دا وخت نو تاسې وخت
ډګروال عبدالباقی صاحب ډیر زیات مننه ستاسو نظر مو واوریدي او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادی رادیو ده.
زما پښتنه د خور نه ده چې په هلمند کې دی ویل چې تقریبا د ولایت په نږدې ساحو کې دی ویل امنیت ده کنه. او د خوشحالی خبره دا ده چې خزه مشاوره ده د هلمند والی نو دی ویل چې نږدې علاقو کې ویل چې زمونږ لاسرسی ده او د دې خو مشکلات مونږ در کولای شو مونږ ته راځي نو تر کومې کچې پورې دا خو یو مشاور هم ده په هلمند کې تقریبا غټ ولایت ده نو څومره اراضي دیو په اختیار کې ده چې زنانه راضي دیو ته مشکلات وایي مثال یو خوشونت سره مخ شي یا څه سره مخ شي داسې نور مشکلات د دې په وړاندې څومره راضي ده. هلمند کې تقریبا بل پښتنه مې داده چې دنیا شه مخلوق په دې هلمند کې د افغانانو تباہي وشوه بربادي وشوه صرف د خوشونت دې تظرم چې څومره علاقو پر دې لاسرسي رسي چې دې د غزي رسیدګي وکي او څونه هلمند دې واک دې فقط دغه پښتنه
ډېره مننه. تاسو خپل ک خپل نوم هم راته وست.
زمانوم حبیب رحمان د کونړ ولایت
ډیره مننه حبیب رحمان صاحب چې تاسو مشتزنګ وواه تاسو پښتنه مو واخیسته. نیمیرمن نجيبه فایز هلمندی صاحب تاسو مش دا وریدونکې پښتنه واورې د دوی ویل چې تر کومه برخه پورې شدي کولای چې تاسو سره خپل شکایتونه ثبت کړي د تاو تخوالی په برخه کې یا تاسو دوی ته څومره رسیدګی لري نو په دې اړه که تاسو معلومات ورکړي.
مننه د ګران او محترم ور د ګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه ترې کوم چې ډیر ښه معلومات یې راکړي او موږ ته د زړه قوت راوبخشي. او محترم حبیب الرحمن ور ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیر ښه سوال یې وکړ. مننه ترې کوم. د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست دلته د ډیر وخت راهیسې دشمن زالې جوړې کړې دي. دلته متاسفانه چې واز نه هلمنديان بلکې د هیواد ټول ځوانان زموږ اولادونه زموږ بچیان دلته زخمیان سوي دي دلته شهیدان سوي دي او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره او د ټول په غم کې موږ ځان شریک بولو. خپل هلمنديان جنگي خلک نه دي. هلمنديان ډیر با فرهنګ خلک دي. هلمنديان ډیر مهربان خلک دي. متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه بخې ډیر دي. موږ ډیر اوږده پولې د پاکستان او د ایران سره لرو چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي. نه پرېږدي چې هلمنديان کار وکړي. نه پرېږدي چې هلمنديان ښه ژوند ولري. نه پرېږدي چې هلمنديان انکشاف او ترقی ته ورسیږي. دا د تاسف ځای دی. دا نه یوازې د هلمندیانو د اندېښنې وړ دی بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې وړ دی ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه تویه شوې ده چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم او موږ د ټولو په غم کې شریکان یو. خو رالو دیتا چې تر کومې اندازې پورې اراضي د دولت په لاس کې دي دا زه په دې باندې تبصره نه کوم ځکه د جنگ په حالت کې موږ گاو ناګا تاسو خبرې چې پر موږ باندې دشمن حمله کوي د څلور خواو څخه پر موږ باندې لارې بندي پر موږ باندې اته دوډه بندي پر موږ باندې مکتبونه تړي زموږ خلک وژني زموږ ځوانان وژني زموږ تاسو په خبري اثر نه ور مورز زموږ یو ویاړلی بچي چې د ملي امنیت د سرنوالي رئیس او شهید سو او ډیر خلک پکې زخمیان سو پرون زموږ بل قهرمان خور ترور سوله. نو دا مشکلات په انقلاب کې راځي. موږ مخامخ مبارزه هم کوو او په کور کې هم نکشینو او کسر مو هم لارسي بیا هم خپل د خلکو په خاطر خپل د وطن په خاطر د شپې او د ورځې مبارزه کوو. د دې سوال په جواب کې چې څومره موږ د شوز شکایت ته رسیدگی کوو. هغه قضایا چې موږ ته رسیدي، ما مخکې وویل چې په اکثر ځایونو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د هغه ځایو ته موږ نه یو آګه او نه هغه ښځې موږ ته رسېدلی سي، ځکه هلته خو تاسو پوهېږئ چې د طالبانو حکومت دی. دلته چې په ښار کې موږ یا د ځینو ولسوالیو سره چې خلک په ډېر مشکلات موږ ته قضایاوې راوړي، دلته په لشکرګاه کې موږ د ښځو دپاره سرنوالي هم لرو، د ښځو چارو ریاست هم لرو، او خپل په ولایت کې هم شدي هلي ځلي کې چې د شذو قضایا او ترسیدګي وکي په محاکمو کې په سرنوالي کې کوشش کوو چې د شذو حق تلف نسی، مشکل ورزو ورسره کښینو، د دوی د حق څخه دفاع کوو، او دا زموږ وظیفه ده، دا زموږ ایماني او اسلامي او انساني وظیفه ده چې د دوی د حق څخه دفاع وکړو. ځکه زموږ خوندې په هلمند کې ډیر زوړې دلې دي، ډیر کړي دلې دي، ډیر ځپل شوي دي. موږ خوشبختانه نن څنګه چې دا مات اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ وو، موږ هغه نخبه یا فعال ښځې سره کښېنستلو، یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنې ښځې هغه تحصیل کرده، قاضیانې پکښې کې دي او مدافع وکیلانې پکښې کې دي، تحصیل کرده ښځې دي، رئیسانې پکښې کې دي. موږ یو کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې طرزالعمل مو دا و چې په هفته کې یو ورکشینو هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست ته راځي پر هغه باندې غور کوو، او د هغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو، او یا هر قضیه که یوازې د ښځو د پوړاندې د تاوتریخوالي قضایا نه، بلکې اقتصادي مشکلات لري، دلته ښځې بیکاري استا، نور اجتماعي مدني مشکلات استا، په دا ټولو مشکلاتو کې موږ دخیلو. ان شاء الله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خويندو او میندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کړو. دا کمیټه نن جوړ شوله، ساته سبا ان شاء الله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسرل شي.
ډیره مننه ستاسو د معلوماتو څخه میرمن نجيبه فایز هلمندي. تاسو له موږ سره نن په دې خبرونه کې خبرې کوي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو، خو تر هغه مخکې یو لنډ دمه به وکړو، بیا به بیرته راسو.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو دداکس د سپي پسر باندې تکوالو ټګوره،
پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه تل،
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې.
تاسی ازادي رادیو او ری د مخکښ شې پروگرام د زموږ ملمنه نجيبه فایز هلمندي را سره پر لیکه ده. دوی د هلمند والی د شی حکومت ولې په برخه کې د سلاکاري په توګه کار کوي. د لدوی سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو تاسو پام اوس یو راپور تر اړوم. په پکتیا ولایت کې لتیرو دوه لسیزو راهیسی لا هم د شذو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقوی سوي، او دوی د نورو محرومو جنو او میرمنو مدني ژغ نه سي جوړېدلای. دا خبره د دغه ولایت د مدني ټولنې فعالین کوي. د دې ولایت د شذو چارو ریاست هم مني چې لا هم په دې ولایت کې د ګوتو پشمار شذینه مدني فعالانی فعالیت کوي. نور تفصيل په راپور کې اورو.
سه کال په پکتیا کې د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په داسې مهال منځل کېږي چې لا هم په دې ولایت کې د خزینه مدني فعالانو شمیر کم دی، او د ګوتو په شمار خزینه مدني فعالان شته. په دوی کې ډېرې کمې له ډېرو ستونزو وروسته حاضرېږي چې له رسنیو سره مراکې وکړي او د خپل او نورو نجونو او میرمنو د ژوند په تړاو خبرې وکړي. ډاکټر نزدنه پکتیاوال له تیرو دوو لسیزو راهیسې په پکتیا کې د نجونو او میرمنو د زده کړو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د حق لپاره غږ پورته کوي، خو وایي په ډېرو سختو شرایطو کې مدني فعالیتونه کوي.
بدبختانه کلچر او فرهنګ چې دلته حاکم ده او هغه امنیتي ستونزې چې دلته دي، دوی فعالیتونه لږ څه کم شوي دي. واقعا مسؤولین باید دې ته پام وکړي.
نوشابه د پکتیا یوه بله اوسیدونکي د جوسی له دې ډګر سره خدای پاماني کړي. دی وایي د مدني فعالیتونو پر مهال ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو او په خپله ځینو ښځینه مدني فعالانو رواني ځبرولې، او همدا لامل دی چې دا او د دې په څېر نور نجونې په اسانۍ مدني فعالیتونو ته زړه نه شي ښه کولی.
ما چې مدني پولیسونه پرېښودل، علت یې دا و چې هغه مسؤول ادارې چې په پکتیا کې کار کوي د هغوی ملاتړ مې ترلاسه نه کوه. هغه کسان چې په مدني فعالیتونو کې خپلې ګټې لیدلې وې، که نه هغوی زه د خپل ځان سیاله ګڼله، مومې نه شو کولی چې زه خپل مدني فعالیتونو ته ادامه ورکړم او بل امنیتي مشکلاتو، نو مې ونه غوښتل چې خپل ځان یا خپله کورنۍ د دې ستونزې سره مخ کړم.
په پکتیا کې په رسمي ډول ټولې 22 مدني ټولنې ثبت دي چې پکې یوازې 2 د ښځو اړوند دي. د ولایت د خزینه مدني فعالانو په وینا یوازې د ګوتو په شمار مېرمنې او نجونې په مدني فعالیتونو کې ونډه لري. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوریا خیل هم مني چې ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ د ښځو د مدني فعالیتونو په وړاندې اساسي خنډونه جوړ کړي، خو له مرکزي ادارو هم د ولایت ته د کمې بودیجې ورکړه او په دې ولایت کې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو له لورې د کمو پروګرامونو پلي کېدل هم مهم لاملونه یادوي.
پکتیا ولایت کې مدني فعالانې ډېرې کمې دي، ګوتو په شمار دي. تر اوسه پورې کوم خاصه بودیجه چې ښځو چارو ریاست ته تر اوسه پورې کوم د مدني فعالانو دپاره کوم پروژه ورکړ شوې، نو کوم برنامه، نو کومه بودیجه.
په پکتیا کې په داسې حال کې له تېرو 2 لسیزو تېرېدو وروسته د نجونو او مېرمنو مدني بنسټونه کمزوري بلل کېږي چې د ولایت یو شمېر ښځینه مدني فعالانې د سولې له هوکړې وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او وایي داسې ورشته چې د بین الافغاني خبرو پر مهال دوی له اوسنیو مدني حقونو څخه محروم شي، هغه څه چې افغان چارواکو یې په بیا بیا د ساتنې ډاډ ورکړی.
تاسی ازادي راډیو اوري و موریدل چې په پکتیا کې لتیرو 2 لسیزو تیرې دو ورسته لا هم د شذو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقوی سوي. تاسی زموږ مخکښ شذي پروګرام اوري او زموږ میلمانه نجيبه فائز هلمندي د چې د هلمند توالي د شی حکومت ولې په برخه کې سلاکار ده. میرمن نجيبه فائز همدا اوس لمر سره پر لیکه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکو. میرمن نجيبه فائز، تاسی راپور واوریدل چې په پکتیا کې له 2 لسیزو تریدو ورسته هم مدني ټولنه لانه د تقوی سوي. د هلمند په برخه کې که تاسو مشته واس چې آیا تاسو د هلمند ولایت په هلمند ولایت کې د مدني ټولنې له بنسټونو او د دوی له فعالیت څخه یعنی مطمئن یاست، تاسو خوشاله یاست که فکر کوئ چې په دې برخه کې لا هم زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
بلې، ګرچې ډېر متاثره سولم چې زموږ د پکتیا په ولایت کې مدني ټولنې ښځې ډېر کم پکښې کې ونډه لري، او په هلمند کې ډېرې مدني فعالانې موږ لرو او د دوی د کاره څخه موږ راضي یو، خو نه په هغه اندازه چې نارینه یې ترسره کوي. مثلا د دوی فعالیتونه ډېر دي، خو زموږ د ښځو فعالیتونه ډېر کم دي، البته مدني فعالیتونه. او دا هم هلتونه لري، مختلف هلتونه لري چې اوس د شار یوازې د شار د لشکرګاه په شار کې دوی فعالیت کوي. موږ غواړو چې د دوی فعالیتونه حتی ولسوالیو ته ولاړ شي، کلیو بانډو ته ولاړ شي، تر څو هلته موږ فعالیت وکړو، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو ته د ښځو او د نارینه حقوقو ته وښیو. دا خو زموږ په ولایت کې نه یوازې چې ښځې خپل په حق او حقوق نه دی خبر، حتی نارینه خپل په حق او حقوق نه دی خبر. که چیرې نارینه هم خپل په حق او حقوق خبر سي، بیا دونه خشونت تاوتریخوالی دا به هم نه وي. دلته مدني فعالانې بخې ډېری زنانه کوشش کوي، ډېر کوشش کوي. موږ په دغه جنگي حالت کې بیا هم چې دوی دونه مبارزه کوي، دوی د کوروس او دوی په مظاهرات کې شرکت کوي، دوی په نندتونو کې شرکت کوي، دوی په معافلو کې شرکت کوي، بیا هم دا موږ ته د ور خبره ده. نو خو هغه څه چې موږ غواړو نه دی، موږ کوشش کوو چې ډېر فعالیت وکړو او د زموږ ژغ باید ډېر لیرو پرتو سیمو ته ورسیږي، تر څو زموږ هغه خویندې، زموږ هغه میندې، زموږ هغه لونې چې خپل په اسلامي حق او حقوق نه دی خبر، دوی باید خبر شي خپل په حق او حقوق. ما بارها او بارها ویلې دي چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، بیا موږ افغانان یو، خپل اصول لرو. موږ هیڅ کله امریکایی یا اروپایی ازادي یا حقوق نه غواړو. متاسفانه چې زموږ یو تعداد خويندې او مندې څنګه چې خپل په اسلامي حقوق نه دی خبر نو امریکایي ازادي هغه حقوق وایي چې چیرې موږ خپل په حقوق خبر شو بیا هیڅ کله نور د نور هیوادونو ازادي او دیموکراسي یا حقوق نه غواړو. نو دا مدني فعالیت چې دی دا نوې دی تقریبا یعنی دونه لرغونی ریشې نه لري په هلمند کې دا نوې دی خو مشکلات شته ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا مشکلات حل کړو.
ډیر مننه تاسو نجيبه فایز هلمندی صاحب لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي یو له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم یو اوریدونکو ته ورځم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
بلې السلام علیکم تاسو ملمنی صاحب السلام
و علیکم سلام مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او کز موږ له ملمنی څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
او زه هله درخواست اخ مرزه ما زنګ مې پښتونخوا نه ولې دي انو تاسو ملمنی تاسو څوک چې د ازادي رادیو نه زما غوړي ټول ته د دې نړیوال ورځ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هر خور باندې د سراسې چې خپل حق تر لاسه کړی وي. او بل ملیحه زه د بخنه غوړم ملالي زه دې خور نه پښتنه کومه د خوس او مشاورم د کارم کوي کنه هانو دغه یو پښتنه جن کومه چې څنګه دا اوس یلمن کې دې په مثبت اړخ کتل کېږي او کنه منتي څوک یعنی د دا چرغلی د دغه دغه ته دی دا درس ویلې دی او دا کارونه یې کړی دی څوک دا سوچ ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسیدلی د زموږ ماشومان نو نه بم درس وایي ان شاء الله دا ځای به تر لاسه کی او کنه د دې چې وای د دې په شان کارونه مکوي. او بل دوی نوې کمیټې خبره وکړه نو څنګه دا دوی به لری پرتو سیمه ته رسیدګي وکړي ځکه چې دا کمیټې د دغه دایواز تر خاره او راغو لسوالی پر محدود پاتې وي کوم چې دوی پکې کار کوي کنه نور خزه او دا بيخي د هیڅ نوم نه وي خبرې. او بل تم بل پاکستان کې ژوند کو کوم افغانان خزه شې دي نو بيخي د بشري حقوقونو خپل حقوقونه هیڅ سم نه خبرې نو بس دا غزم پختنې وي.
ډیر زیات مننه هله درخواست احمد زی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه تاسو پښتني مدواړي واخستي ل نجيبه فایز هلمندی صاحب سره به دغه پښتني مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم تاسو محترم مهمانې ته سلامونه او نیکی هیلې. امیر د جلال آباد ته تاسو سره تماس کیما زما پښتنه دی حاول هلمندی صاحب نه دغه ده ننګرهار کې خو د غوالي صاحبان یا مشاورین چې دي دوی یا صلاحیت نه لري یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرري کې ډېر نرم او چر دی وادي کې خلکو سره بیا چې هغه سي لازم وي چې موږ هغه چې دین دي منځ ورو لري کوو به مثلا دا به کو دا به کو عمل میدان ته راځي دی هغه کم نشي کولای. یو مثال تاسو وایي مده ننګرهار دی مقام او د یو خارګوټ دی 300 متره فاصله لري یو سینما کې دا یعنی اتمه حوزه ده قابل نهایت راغې دلته ځمکې مالیمینو ته توضیح کړي خو چې دوه کسان غازیدین ته پاتې دي دي دغه مالیمینو ته نمرې نه ورکړي مګر والی هیڅ هم نه وایي چې په خپل ناز ده. آیا هلمند کې دغه مشاورین صاحبان یا والی صاحب همدغه څه دغه کوي اول وادي کوي بیا وروسته عمل نه کوي او کینی شي کولای ننګرهار کې خو تقریبا دغه څه وادي کوي هیڅ مونږ ته والی صاحب.
ډیر مننه آغا امیر صاحب چې تاسو لمر سره تماس ونیوي او خپل پښتنه مو مطرح کړه. د ننګرهار ولایت د ستونزې په اړه چې تاسو په وینا والی د معلمانو د نمرو د ویش په برخه کې فعالیت نه کوي دا معلومات موږ نسو تاییدولای دا تاسو خپل نظر دی. زه به ورسمه د نجيبه فایز هلمندی صاحب پر لور باندې. هلمندی صاحب تاسو موږ د دواړو اوریدونکو هله درخواست احمد زی صاحب پښتنه واورید دی ویل چې تاسو په اوسنی وضعیت کې لڅ ستونزو سره مخامخ یاست. آیا خلک تاسو ستایي ستاسو هڅې او فعالیت ستایي که تاسو ته په ښه نظر نه ګوري؟ او بل پښتنه د کمیټې په اړه چې تاسو ویل یعنی د کمیټې د جوړېدو سره به دوی پښتنه وکړه چې لیرې پرتو سیمو ته لاسرسی زیات سي که څنګه؟ او آغا امیر صاحب د په دې اړه پښتنه وکړه چې لومړی سر کې چارواکي ځینې وعدې کوي چې وروسته یې دغه ژمنې نسي پوره کولی په دې برخه کې تاسو معلومات
ورکړئ. بله ګرانی خور خورکی هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د شذ نړیوال ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بیل واسطه، بیل دی چې مثلا رشوت ورکی، بیل دی چې پیسې ورکی چاته او یو چوکۍ رانیسی، مثلا زه چې ما د دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دی او نه می واسطه درلودله، صرف خپل په لیاقت، خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص، مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکړي. دا واضح خبره ده چې یو شزه دا مقام ته رسیږي یا شزه دې مقامونو ته رسیږي، دا خو په دې معنی نه دی چې د کور سه چا لاس نیولی او راوړي په یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه، د یو عمر درس او تعلیم، د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو شزه یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په شنه نظر ګوري. البته زه خپل د المندیان څخه ډیره 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 به اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري او دا هغه رئیس چې زه راغلی یم زما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، زما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر او ماته شوقي. او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي، البته دا تشویق دا جنبه لري چې د زړه قوت ورکوي او کوشش کوي چې هغه ډیر کار وکړي، ډیر فعالیت وکړي، ډیره مبارزه وکړي. خو زه خپل هم په دې باره کې مثبت نظر لرم او نه غواړم چې زه ووایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله. په دې کمیټه کې به موږ لایې وظایف وټاکو. انشاءالله دا کمیټه به سبا د سبا خپل په کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ انشاءالله و رحمان دا وعده درکو عمل مندیانو ته، ام د افغانستان ټول خلکو ته چې موږ به په لیرې سیمو کې به ام سفر وکړو، د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو. هغه زموږ افغانان دي، هغه زموږ بچیان دي، هغه زموږ ورونه دي، هغه سره به کښېنو، خبرې به وکړو تر څو د سولې په باره کې، اول بیا د اتباعو د حق او حقوقو په باره کې، مخصوصا د ښځو د اسلامي حقوقو په باره کې به موږ معلومات ورکو تر څو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو.
ډېره مننه.
رالو د ورور پوښتنې ته
مهرباني.
د ورور پوښتنې ته ګران وروره سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو اتمن مشکلات شته، زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته. امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ځای کې، یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښېني، چې البته ستا داسې خلک، که داسې خلک نه وای، که کار اهل کار ته وسپارل شي، دنیا به ګل و ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم او ټول افغانستان په مجموع کې. دا مشکلات خو شته، مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم، زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار، نه غیر قانوني، هغه قانوني کار باید کم مشکلی هغه باید الکی کده هر چا په باره کې. زه ډیر کوشش کوم خپل وخت نه ضایع کوم، ځکه زه یو مور یم، زه یو خور یم، زه یو مېرمن یم، او زه د دې وطن هغه کس یم چې ما هم ډیره قرباني ورکړې دي او تر دغه ځایه رسیدلی یم. زما سبه الله جل جلاله په دې دنیا هم په دنیا پوښتنه وکړي چې زه به خپل یوه دقیقه وخت ضایع کړم او د خلکو آواز وانورم. انشاءالله دا د در کومه چې د المن په ولایت کې به دا تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ تر اوسه راځي سوي دي، ما د والی صاحب سره خبرې کړې دي، په هغه غړي والی صاحب اجرا کړې دي. مثلا یو مثال درته وایم چې موږ د لشکرګا په یو ګوښه کې یو دنجونو مکتب وو، یو چا شکایت وکړي، هغه می د والی صاحب سره مطرح کی او ریاست محترم معرف سره مطرح کی هغه مشکل مو تقریبا 80% وته ال کی او ان شاء الله 100% به ال سی خو دا بیا هم دا در کومه چې موږ خپل وخت ځای نکو ځکه موږ هم خپل وطن ته هم خپل خلکو ته هم خپل کندیان او یتیمانو ته هغه شهیدانو ته چې موږ په خاطر خپل وینې توی کړی دي د دوی په مقابل کې موږ مسؤلیت لرو نو دا د کوم ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
مننه نجيبه فايز هلمندي صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. د اوریدونکو زه غواړم چې د مارچ د اتمی په اړه یو څه معلومات تاسو ته وړاندې کړم. په دې اړه د ویلو وړ ده چې په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د شرکتونو یا د کارخانو صنعت 15,000 شوزو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې له حکومت غوښتي و چې دوی ته د نارینه غوندې یو ډول معاشونه ورکړل سي او د دوی د کار ساعتونه دي د نارینه همره کړل سي. د دوغو شوزو غوښتنه و چې دوی کار ډیر او معاشونه کم اخلي چې د اساسي او بنیادی انساني حقوقو پر خلاف خبره ده. په 1909 کال کې د امریکا سوسیالیست ګوند په 28 فبراير د شوزو د ورځې د منځول اعلان وکړ. په امریکا کې تر 1911 کال پورې د شوزو ورځ د فبراير په 28 منځل کېده. لدی ورسته په اوتریش، جرمني، ډنمارک او سویټزرلند کې هم د شوزو ورځ منځل پیل شو. په 1911 کال کې روسي شوزو د لومړي نړیوال جګړې ختمولو او د سولې غشتنې پناره د شوزو نړیوال ورځ منځلو اعلان وکړ. غنو شوزو په دغه جګړه کې د شلو لکو روسي عسکرو د وجل کې دو پر خلاف د ډوډۍ او امن په نوم مظاهره پیل کړې او د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. د فبراير 28 د جورجیا هیواد په جنتری کې د مارچ میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوړ. ځکه خو تر هغه وروسته د نړۍ په ګڼو برخو کې د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ وټاکل شو. ملګرو ملتونو په 1915 کال کې د مارچ 8 د لومړي ځل لپاره د شوزو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه د نړۍ په زیاتره برخو کې لمانځل کیږي. په دې کې افغانستان هم شامل دی. د دې ځي هدف په ټولنه کې د شوزو بنیادی انساني حقوقو خوندي ساتل دي او دوی ته د زده کړو او کار روزګار لپاره یو ډول مواقع برابرول دي. میرمن نجيبه فايز هلمندي لمر سره په مخکښه شدي پروګرام کې خبري کوي. میرمن نجيبه فايز، که تاسو د شوزو د نړیوال ورځ د اهمیت په اړه یو څه خبري وکړي.
څنګه چې تاسو ویل د شوزو نړیوال ورځ په 1915 کال کې هغه وخت چې د نیویارک د ښار کارګران په مظاهره لاس پورې کړل او په هغه کې 1,000 کسان ووژل شو چې بیا وروسته د کلارستکن په نوښت په 1910 کال کې د 8 د مارچ ورځ د شوزو د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو او تر هغه راهیسې تر اوسه په ټول هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي او زموږ په هیواد کې انګر چې دا ډیر کم موده کیږي چې لمانځل کیږي. نو زه غواړم چې په افغانستان کې هر ورځ د شوزو ورځ نه یوازې د مارچ 8 ورځ، زه غواړم چې هر ورځ په افغانستان کې شوزو ته احترام وشي. زه غواړم چې په افغانستان کې هیڅ د شوزو د تاوتریخوالي قضایا و نه لرو. زه غواړم چې د افغانستان کړي دلی جنگ پلی مندې او خواندې هر ورځ په خوشحالي کې ژوند وکړي. د شزي نړیوال ورځ یو ورځ هغه نمایشي محفلونه جوړیږي، شزي ته تعریف ورکول کیږي لکه یو پوړنی یا مثلا یو ګل. خو زه وایم چې د افغانستان خلک باید دا هر ورځ ومنځي او شزو ته محبت ورکړي، شزو ته دا اجازه ورکړي چې درس ووایي، شزو ته دا اجازه ورکړي چې کار وکړي، شزو ته دا اجازه ورکړي چې په امن په فضا کې ژوند وکړي. د افغانستان شزي بدبختانه هر ورځ چې سهار د دوی اولادونه د کور سوځي تر ماښام پورې دوی په تشویش کې ژوند کوي
چې آیا زما اولادونه آیا زما خاوند ماشام ژوندۍ براسي که یا برانسي، مخصوصا د هلمند په ولایت کې. نو د ښځې نړیواله ورځ خو ښه دی، بیا هم یو فرصت دی چې اقلا په دغه یوه ورځ کې هم موږ تاوتریخوالی ونه لرو او د ښځو آواز واورېدل سي، یو فرصت دی. مګر زه غواړم چې د دغه نمایشي حالت څخه حقیقي حالت ته تبدیل شي دا ورځ، او موږ په د امن په فضا کې ژوند وکړو، د سولې محبت ورورولي خورولي او داسې فضا کې ژوند وکړو چې په آزاده او آرامه فکر خپل درس ته هم ادامه ورکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو، او زموږ اولادونه تعسكر دي دا امن په فضا کې خپل وطن وسازي وساتي، او زموږ معسلین په آرامه فضا کې درس وایي، زموږ استادان او معلمین په آرامه فضا کې تدریس وکړي، او نور کارمندان کارګران په آرامه فضا کې کار وکړي تر څو وطن مو آباد شي. او دا زما غوښتنه دي.
ډیره زیاته مننه نجیبه فایز هلمندی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د دې خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي، خو تاسو پام ځینو نورو معلوماتو ته اړوم چې د ښځو پر حقونو د کورونا ویروس د منفي اغیزو په برخه کې دا معلومات غواړم تاسو سره شریک کړم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي په تیرو که د کوچنی عمر د نجونو د ودونو د کمیدو پر برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د پر شاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې د مارچ په اتمه په یو راپور کې ویلي چې د دې لسیزې تر پایه شای لس میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي، چې دا د نړۍ پر کچه ده او په دې کې افغانستان هم شامل دی. په یونیسف کې د یونیسف په وینا تر کووید 19 مخکې لا په راتلونکو لسو کلونو کې سل میلیونه نجونې په کم عمر د ودونو له خطر سره مخامخ وي. که څه هم په دې برخه کې په تیرو څو کلونو کې ګڼ لاسته راوړنې لیدل سوي او په کوچني عمر د نجونو د ودونو دود کم سوی و. د دې ادارې په وینا د مارچ اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ ده، د یو ښه فرصت دی چې ځانونو ته ور په یاد کړو چې دا نجونې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د مخکښې ښځې پروګرام وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.